ستړي مشي سهار مو بخیر. تاسو مخه کلاس ده رادیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو. نن چهارشنبه د هیواد په دولس ولایتونو کې د شدیدو روغتونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د هوا پیژندنې ریاست پرون وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون لکبالا د زیانمنو شو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډېر شمېر سیمو کې وچکالۍ د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې، سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالۍ یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د $3 میلیون عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اګست شپږمه د اټومي بم د لومړي برید اتیومه کلیزه ده. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه اټومي بم د لومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:15 د امریکا یوې بې نه ویشت بمړون کالوته کې چې لزر پاونډ یورانیم پکې ځای پر ځای شو د جاپان په هیروشیما ښار وغورځوه. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1400 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځوه چې تر 8000 ډېر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15مه تسلیم ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د ارام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغه تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو، جنګي بیړیو، د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په لومړۍ نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغو هیوادونو د اګست له درېیمې تر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګلې کې دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنځ د ژورو اړیکو همکاریو نښه ده. له 2003 کال راهیسې مسکو او بیجینګ 113 ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي چې سم نیمایي یوازې په 13 کلونو کې ترسره شوي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شوو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوځ له یوه تعلیمي مرکزه د لیدنې پر مهال پرون سه شنبه کړي. دغه په ټوکو د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي ازاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قاطع خبرداری ورکړی. په وروستیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی، د قیمتي کښتۍ په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متره اوږدوالی، د هیلیکوپټرو د ناستې میدان، د لمبه حوزونه، جکوزي، ورزشي کلبونه، آرایشګاه او د خوب 8 کوټې لري چې په یو وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې $300 میلیونه دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته امریکا پر کریموف بندیزونه ولګوله. تېر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه عواید او عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالب واوریدل شي. لپاکستان د افغان کډوالو د اخراج لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. په دې هېواد کې میشت د پی او آر کارت لرونکي کډوال شکایت کوي چې
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول بیولی دی کورونا دغه سی بغیر سړی پات دی او دوی مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړي.
وړاندې به د دغې کډوالو وصیت ترسره شریک کړو. بل پلو د ایران سپای پاسدارانو ځواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست جزئیات غوښتي دي. دا چې په دې لیست کې د کومو افغانانو معلومات شامل دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په وروستیو کې او په ځانګړې توګه پر افغان ښځو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تازه ګلانو پلورونکي شکایت لري.
وسو خځه یریږي چې راځي ګلان اخلي یا علاقان یریږي چې ګل وړي ځان سره نو دا مشکل دی پکې.
د دې سره به نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم مستړی مشه ظفر د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلال افتي. د خبرلان نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو حکومت د جولای په میاشت کې لږ تر لږه وخت خبرلان نیولې دي. یاد فدراسیون پرون د یو بیان په خپرولو سره د دغو خبرلانو د ژر تر ژره خوشنګیدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دا مهال یولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFGY د طالبانو لخوا د رسنیزو فعالانو مخ پر زیاتیدونکې ځپنه د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته د دوامدارې بې پروایۍ ښکارندویي کوي. دغه فدراسیون د سه شنبې په ورځ د اګست په 15مه په یوه بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د مواردو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ویلي د خبریالانو د بندي کولو دوام پر رسنیو سخت شرایط وضع کول او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو راتلونکی ګواښي. په بیان کې ویل شوي هغه خبریالان چې لا هم په افغانستان کې راپورونه ورکوي له ګواښ، ځورونې، نیونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. IFG زیاتوي چې د طالبانو حکومت روان میلادي کال په جولای میاشت کې لږ تر لږه و خبریالان نیولي دي. دغه فدراسیون او همکاري ادارې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ټول نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او د خپلواکو او منتقدو رسنیو ځورول پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي چې د توانه خبري اژانس مسؤول مدیر او د افغانستان د رسنیو انسټیټیوټ مشر ابوذر سرپولی له خپلو دوو همکارانو بشیر حاطف او شکیب احمد نظری سره یو ځای د جولای په 24مه د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوي دي. د دوی د نیونې د ځای ولایت په اړه څه نه دي ویل شوي. فدراسیون زیاتوي چې طالبانو دوی تورن کړي چې لویونما، یونسکو او د ایران حکومت یې د ښځو د کار د ملاتړ او د طالبانو ضد راپورونو د خپرولو د ترویج لپاره یې پیسې اخیستي. بیا دوی په اخلاقي فساد او جاسوسۍ هم تورن کړي. د دوی طرفونه یې د فشار لاندې ثبت کړي او برخلیک یې هم معلوم نه دی. دغه شان ویل شوي چې د پیکسل میډیا په نوم د رسنیز تولید شرکت مدیر او مرستیال احمد نوید او مشتاق احمد حلیمی د جولای په 15مه په کابل کې د غیر اسلامي سیریال د دوبلې په تور نیول شوی، اعتراف تر کړل شوی او بیا د جولای په 10مه خوشی شوی دی. بیان زیاتوي چې او بل ناپیژندل شوی رسنیز کارکونکی هم د جولای په 18مه په کابل کې د تبعید شوی او افغان رسنیو سره د تخنیکی همکاري په تور نیول شوی چې تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه شان د جولای په 16مه یو سیمه ایز ناپیژنده خبریال د طالبانو له لیدلوري سره د مخالف راپور خبرولو لامل نیول شوی و خو د بیان په ټکو دوه ورځې وروسته چشمنه کړي د طالبانو رسنیز اصول به مراتبی بیرته خوشی شوی دی. IFG دا هم ویلي چې د جولای میاشتې په وروستیو کې درې خبریالان د طالبانو له بند څخه خوشی شوي دي. په بیان کې راغلي اسلام توتاخیل او ضیا احمد امانیر چې د جوانان او بیګم راډیوګانو لخوا په ګډه اداره کېدل د جولای په 10مه خوشی شوي. دوی د جنوري په میاشت کې د دفتر له تړل کېدو وروسته نیول شوي وو. پر دوی تور و چې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې په اړه یې ځینې مطالب په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي. اعلامیه زیاتوي چې دغه شان د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل د جولای په 1 له 3 میاشتنی بند وروسته خوشې شو. نوموړی د فیسبوک له لارې د دوو بېوزلو ښځو د ستونزو خپرولو او د طالبانو په یو لوړ پوري رسنیز چارواکي د نیوکې له امله نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې خبریالان د دندو له امله نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دا مهال 12 رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نوموړي د اګست په 5 د بشر حقونو د څار بنسټ لخوا جوړې شوې آنلاین غونډې ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل،
زه په ټوله کې مدني فضا په ځانګړي ډول پر رسنیو لګیدلي محدودیتونه څارم. زما د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 12 رسنیز کارکوونکي بندیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا AMSO د جولای په 10 ویلي و چې په تېره یوه میاشت کې د بیان ازادۍ د معلوماتو د لاسرسي حق پر وړاندې د اندېښمنونکو پېښو شاهده وه. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې زیاته کړې وه چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستیو نیونو، ګواښونو او محدودیتونو د خپلواکو رسنیو فعالیتونو ته جدي خنډونه جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري. د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو یو شمېر استاسي وای پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو او ډیپورت شوو کسانو کې ښځې او داسې سپینګیري هم شامل دي چې کورونه او د کور توکي بې خاونده پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د وروستي سند له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دي د پی او آر کارت لرونکي کډوال له دې هیواده وباسي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
له پاکستانه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمېر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجري تورجري دا ټول به ولې د کورونا دغه سي بغیر سړی پاتې دي او دوی مقصد لکه ڈیپورٹ ته تیار کړی. څه تعداد صاحب لکه تر 300 پوری افغانان ڈیپورٹ سوی دي اوشتي دي غړی ته او څه افغانان چې دي صاحب لکه هغه ڈیپورٹ سنټر کې ناشتي چې هغه ڈیپورٹ ته تیار دي کېدای شي نن او پرون ماپشن مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمېر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلام په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوي پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولې او په امنیتي پوسته کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
چانا ویاله چانا تیاله چې هغه کې چالتہ کاس خکلا کاس ولری بیا ویا تی هغه نه د څه خلق پراته دي تانه کې هغه بیچاره جاره وای را سره لس روپې هم نشتا او بیا هم یو لګ روپې زدر تا ور کوم دلته می پرې را بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم. قسم دې چې د سپای زاد شتا د ماجر زاد نشتا تا یو کورسی کې اولګ نه استو بلغت او والو ویل کته شکته یو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواده وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13 په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارت کارتونو موده نغزوی. دغه کارتونو موده د تیر جون په دیرشمه پای ته رسیدلې و، خو فکر کېده چې ښایي دا موده یو وار بیا وغزول شي. د پاکستان د پریکړه نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال اغیزمنوي. د پیوار کارت لرونکو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پیوار یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو دالی کمشنری یونیچسیار په همکارۍ صادر شوی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,40,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه په دومره شمېر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازکه وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم وایي د جولای له 18 راهیسي تر اوسه 1,300 کسان له تاجکستان افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دغه سازمان په وروستي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 9.5 سلنه نارینه، 8.5 سلنه ښځې او پاتې نورې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو او ایستلو له ویرې له خپلو کورونو وتلی نه شي. د افغانستان له دوو ګاونډیو ایران او پاکستان وروسته تاجکستان دریم ګاونډی د چې افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنوي. ورزو نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
ولستل هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میش یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلی. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
موږ او نور کډوال ډېر ویرېږو چې پولیس مو ونه نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره وځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې یوې بلې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا که افغانستان بریم د خطر هستیم. اونجا کودکای خورده است، اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچني دي، دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړ شم، کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اګست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د اګست په 4 په خپل خپور کړي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 9.8% په زور ایستل شوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 9.5% نارینه، 8.5% ښځې او 10% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 9.5% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمېر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل شوي و او افغانستان ته ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول او له دغه هیواد ایستل شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې را هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غزول غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي جواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې ثبت شوي چې ډیری درېمو هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېر شمېر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربېره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو مخه کلاساته رادیو اوري او تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په ځانګړي اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ده لاغې ځای ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته پته وایم ازادي رادیو .com ته ورشي، هلته زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلورش ساته کولی شئ چې هلته زموږ خبرونه واورئ. د برېټانیا ټلګراف رسپانې راپور کړی دی چې د ایران د سپایي پاسداران ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو افشا شوی نوم لاړ غوښتی. دا دغې ورځپاڼې په راپور کې راغلي ایران هڅه کوي د دغې جاسوسانو په نیولو سره او دا مسله د M14 نوملړ له مخې د هیواد اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیځ په وړاندې د فشار دی وسیلې په توګه وکاروي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد او مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دې اړه د راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلګراف ویلي تهران د دغې نوملړ غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا ټلیګراف رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلي چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیځ د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لوړپوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړي. په راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د برتانیا یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشت دي. ټلیګراف ویلي لږ تر لږه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل و په وروستیو ورځو کې له ایران ایستل شوی او دا د دې ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنې طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړی کمیټه هم ټاکلې او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپلو مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برطانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برطانیې سره همکاري کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برطانیې یو شمېر پخواني همکاران هم وایي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. له ډلې یو تن د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلوماتو د شاکېدو له امله زموږ په وړاندې خطر نور هم زیات شوی. اوس مهال په سخته ویره کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوو. د راپورونو له مخې زموږ یو شمېر همکاران طالبانو له لورې نیول شوي او بندل شوي یا هم وژل شوي دي.
په ایران کې میشت یو افغان چې د هم په افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره کار کړی او له تیر نږدې یو کال راهیسې دغلته له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای میشت دی. ازادي راډیو ته وویل چې له یو لوري د ډیپورټ او له بله خلوري د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړی دی. د چې هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطې ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هره ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورټ خطر موجود ده. نو د برېټانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیظ د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د MI6 جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نمونه او جزئیات هم شامل دي. ټلګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د غلیظ له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادارت کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برطانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د رواني میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانی پریکړې بیرته پلی کړي چې له مخې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږه کله ازادۍ راډیو نه اورئ، اوس کولای شئ زموږ خبرونه د راډیو سربیره زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه تعقیب کړئ. همدارنګه کولای شئ پر سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه د واتس اپ په ګروپونو کې موږ تعقیب کړئ، زموږ معلومات ولولئ. همدارنګه هلته را سره ژوندۍ خبرونه هم واورئ. پلازمینې کابل کې د تازه ګلانو یو شمېر پلورونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله یې بازارونه ساړه شوي. دوی د هم وایي کارونه یې دومره کمرنګ شوي چې ان خپلو شاګردانو ته د تنخوا او دوکان کرایې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
کابل ښار د شهرناو سیمې د ګلفروشۍ کوڅې یو ګلپلورونکی دی چې وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې د تازه ګلانو کاروبار کوي، خو خبره یې د خلکو د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله یې اوس د کار هغه پخوانی خوند نه دی پاتې. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
جواب
کابل د خیرخانی سیمې لیسې مریم ته چیرمه د تازه ګلانو پلورونکی مشتبه هم ورته خبره کوي. ازادي راډیو ته وویل
نسبتا از وخت کمی مشکلات در افغانستان بخصوصا کابل که اومده دغه فروشات کم شده.
زموږ د پلور کچه کم شوی او ډیره اغیزه کړي لاغه محاله چې دا وروستۍ ستونزې او فشارونه زیات شوي هله مداده چې د خلکو اقتصاد خشي.
دا وایي ټول نور کسان هم ورسره په کار بوخت دي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هله مند دي چې کارونه یې بیا وغوړيږي. د کابل د پل سرخ سیمې ګل پلورونکي ولی بیا وایي چې ډیرای خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو نمانځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولای دی.
کار مو د تیر په شان خنه دی، موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو، موږ څو تنه شاګردان هم لرو، کله مو کار کیږي ډیر کله نه، خو د دکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې یږدو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی، داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګل پلورونکي داسې مهال له خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدې او خلکو ورته د نورو ډالیو ترڅنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن مانځل کیږي. د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن مانځل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکه سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په ژمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یوه په دې برخه کې په زرګونه ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونې میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو. په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوب جان. رازه پیل له تاسو کو چې محبوب اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدل ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدل، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي او وروسته لاغه که من ټول شي یو مسافر شوم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړې، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلې زده کوم لپاره ډېر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. ما خپل زکری لري زکه وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسه باندې راغله ما دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوې ما بجانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسا د چیرته خلاص کړه او بل اخر لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راوته له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کله سم سنت کوم ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډیرو ستونزو سره تا مکتب یې له سخت خلاص کړ، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړ؟ که دغه کیسه را سره شریک کړئ.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله او هغه به ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار او کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر کیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولای چې دا سن تشویق شول. نو هغه وختل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که دغه خپل کیسې پاک لک لاند اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته؟
زه چې افغانستان کې ماشوم او ما زما دوه خپل پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوی، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای ځکه چې دې ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شوم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، مکتب کې کامیاب شوی وای او پوهنتون کې کامیاب شوی ښېنه مرات هم لرلی. نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبا جان، څنګه چې تاسو ویلی تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلو خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزمنه. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
مبوجانې، د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
خپل ځان پیژندو، خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی. مګر تحصیل ښه ژوند، ښه تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب و په پوهنتون دې شنو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی راکوه. نو دغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نشي کولی، او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و، نو هغه به مکتب ته نه پرېښودله، او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي یو څوک د ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن پرې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه. ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته ووایئ چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتئ امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکړم، کوم جینې شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټکي انګلیش نه پوهېدلم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډیر زیات خوشحال سم په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې مو هغه کې ډیر خلکو چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډیر خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سو ته کولای شي تحصیل تر سره کړي مګر یو کار چې ډیر څه د کغواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره کاغه په درس کې کاغه په بزنس کې کاغه په شخصي کاغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستاسو مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کې راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کومه یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو دا زما هیڅ ځنواته چلانول مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې را وخت به را ته وخت ستدا مې مخ کې شه او ایران به پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا ځکه انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولان مته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې دا کوم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم ورسته مې له یو بل کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړ او اوس مهال دلته په ارجنټین کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
محبوب جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري استي د ټیکنالوژي برخه ویا هم کپټول کې د انجینری برخه ویو د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنونو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زمې پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه سم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي فزي انجینرینګ کې شي نه دي فزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډیر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونه ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري دفینلی رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نه ډیره یریږم. ما پلار ته ویل زه کواړی هره ورځ مې زه ویني ډاکټره مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکي مشکلاتو سره لاس و ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي. آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځان ته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودلی. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځو غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف ده او خپل کم موخه سي لري هغو ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوئ چې هغه رشتې ته کامیابه شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکرګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکرګزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري. او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوب جان د خبرونه په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کوم خاطره
زما لپاره او دې زیاتې خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم هغه هم بیا په امریکې کې نو اس یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم زما پلارجان آنلاین ناست و زما یو ملګري ورته په واټساپ کې کال کړی و او هغه ناست و هغه ولیده نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني او دا د ما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی اوسې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شي وی غر سره شریک کی
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دل په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتامم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شي ته ښځه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګر ډېره زیاته تبهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو یې
راشه مې نه تر اوسه ژوند د وس څنګه تیریږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس څه دی اوس ډېر څه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سو یم د دې کې عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه اخه وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوب جانې کا دار ته وایي چې د راتلونکو د پاره د افغانو خزو د پاره د افغانو نجونو د پاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او لته بیرته خپل په ژوند بیا خپل کارونه لته مختبوځي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات مې فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې دغه خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هغه پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډېره زیاته مننه محبوب جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خپرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې مل وی.
ډېره زیاته مننه.
جمالونم